آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو ستړي مشي زه نوشه باشنایم. نن د دوشنبه ورځ د اسمبلې د میاشتې اتمه د اګست له 9 سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانې خبرونه کې د خبرونو سرټکي، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
اجرایه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس تېره شپه سره لیدلی او پر یو شمېر مسایلو یې موافقه کړې ده. په یمن کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 45 کسه وژل شوي دي او ترکیه وایي چې په سوریه کې په بمباری کې یې ملکیان نه یاغیان وژلي دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرو. حکومتي چارواکي وایي چې د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د کندز په جګړو کې خصوصي سوداګریز سکتور ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی او د ننګرهار ولایت په چاپیار ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه او بمباری کړي دي. دا رپورټونه او نور نړیوال رپورټونه ورسره وروسته اورئ، خو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته وایي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په درېمه غونډه کې چې تېره شپه پارک کې وسوه، د ټاکنو د سیستم د اصلاح او د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیلېدو په ګډون په یو شمېر مسایلو موافقې سوې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا ډغ آشنا راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په غونډه کې د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون په جوړولو او د دواړو مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې د څارنې دپاره د جوړې شوې کمیټې د غړو په ټاکلو موافقه هم سوې ده. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې بل غونډه به په روانه اونۍ کې ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د مرستې رسونې یوه استرالیایي میرمن چې نږدې 3 میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد ښار څخه ناپیژندو وسلوالو تښتولې وه، تېره شپه د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د سړي تښتونکو له منګولو ژغورل شوې ده. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاني امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې میرمن کیری تېره شپه د روداتو په ولسوالۍ کې په یو کلي کې د سړي تښتونکو له منګولو ملي امنیت د ریاست د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ژغورل شوې ده. په دې تړاو 4 کسه نیول شوي دي او د هغوی څخه تحقیقات روان دي. د سمنګانو پولیسو په دغه ولایت کې د وسلو یو قاچاقبر نیولی دي. د سمنګانو ولایت د پولیسو د امنیت امیر اسلام الدین وایي نیول شوي قاچاقبر 1 میله کلاشنکوف او 2 میله پیکاپ یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې دغه وسله له بغلان څخه بلخ ته انتقال کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د دغه ولایت په رباتک سیمه کې ونیول شو. پولیس وایي له نیول شوي کس څخه تحقیقات پیل شوي دي. په یمن کې چارواکي وایي یو ځانمرګي د دغه هیواد په سویلي ښار عدن کې لږ تر لږه 45 تنه وژلي او په لسګونو تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي ځانمرګي بریدګر د دوشنبې په ورځ خپل د بمونو ډک موټر پر هغې ودانۍ وروستې چې د حکومت طرفدار ځواکونه پکښې دېراوه. راپورونه وایي چې د ځینو وژل شویو کسانو صحت ښه نه دي او ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي. تر اوسه کمې ډلې د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دي اخیستي. په یمن کې لاخې وروسته تاوتریخوالی زیات شو چې د شویه حوسي اخیانو په بغاوت کې په نړیواله کچه پیژندل شوی ولسمشر عبدالرب منصور هادي د هیواد پریښېدو ته اړ شو، خو اوس د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوسي اخیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. حوسي اخیان وایي حکومت له کلونو راهیسې له هغوی سره توپیري چلند کړی دي. د حوسي اخیانو څخه ایران ملاتړ کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د بنګلادیش په پایتخت ټاکی کې دی او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشرانو پر اقتصادي پرمختګ، دوه اړخیزو همکاریو او تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلی کیری به د حکومتي چارواکو سره په خبرو کې پر نړیوالو مسایلو باندې چې پکې د بشر د حقوقو مسایل او امنیت هم شامل دي خبرې وکړي. د بنگلاديش د سفر وروسته به ښاغلی کیری نوې ډلی ته ولاړ شي او هلته به د هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د هندي چارواکو سره به ښاغلی کیری د کشمیر پر مسلې وغږیږي، چیرې چې د روان کال د جولای د میاشتې رئیس د هندي ځواکونو او مزرعچانو ترمنځ په شخړو کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پخوانی د دفاع وزیر بنیامین الزایر چې ورته د عربانو او اسرائیلانو ترمنځ د اړیکو د تامین د یوې مرجې په سترګه کتل کېدل، پرون د یکشنبې په ورځ د اورپیچ ناروغۍ له کبله مړ سو. هغه د اتیا کال و. بن الزایر په عراق کې پیدا شوی و او په کوچنیوالي کې اسرائیلو ته ولاړ. یو وروسته یې د اسرائیلو په پوځ کې خدمت وکړ. هغه د اسرائیلو د تاریخ په دوو مهمو جګړو کې عمومي کومندان و چې وایه د وشپتم کال د شپږ ورځو جګړه وه او بله هم د دراویوم کال د یوم کاپر جګړه وه. خو د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک او نورو عرب مشرانو سره د هغه ښې اړیکې د دې سبب سوې چې اسرائیلو د خپلو ځینو ملګرو سره په ښې فضا کې ډیپلوماتیکې اړیکې وپاللې. بن الزایر د فلسطین د 2001 او 2002 کال د خوځښت پر مهال د اسرائیلو د دفاع وزیرو. هغه د خپل ژوند وروستي دوه کلونه په ناروغۍ کې او د هغو تورونو پر ادولو کې تیر کړل چې وایي هغه د مالیه په برخه کې تقلب کړی و او رشوت یې اخیستی و. د سوریه یاغي ځواکونه چې ترکیه ملاتړ کوي په سوریه کې کوردانو څخه د څلورو کلیو کنټرول ترلاسه کړی دی او دغه راز یې د سوریه په شمال کې او شرکوټي هم نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه خپاره شوي چې په سیمه کې د ترکیه د هوایی بمباریو له کبله لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي دي. نور تفصیل نظرانه یوسف زی وړاندې کوي.
په برتانیې کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د جوبل کوسا په کلي کې وشو لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي او د غراس په بل برید کې چې د دارالمنا په خارګوټي کې شوی دی لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې پوځ پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې په هوایی بمباریو کې د سوریې په شمال کې کړی دي 15 کوردی یاغیان وژل شوی دي او هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي وژل شوی کسان ملکیانو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان پرون د یکشنبې په ورځ په غونډه کې وویل چې د جرابلس اوسیدونکو وروسته له هغه نه چې د ترکیې په ملاتړ ځواکونو د اسلامي دولت نه سیمې ونیولې بیرته خپل کورونو ته تللې دي. هغه داسې وویل:
چونکی اوردکیلر سیزن وکیلرینیز سیزن بو طلبینیزی
موږ د دې لپاره چې داعش د عراق او سوریه څخه ورک سي هر ډول ملاتړ کوو. په همدغه دلیل موږ په جرابلس کې حضور لرو او په همدغه دلیل موږ په بشیقه کې حضور لرو. د ضرورت پر وخت به موږ په نورو سیمو کې هم مسؤلیت واخلو. موږ د کوردانو د پی وای ډی د ډلې په برخه کې هم ورته دریز لرو او غواړو چې دغه ډله د سوریه څخه لیرې کړو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ټیمستورا په حلب کې د اتسل وی ساتو اوربند غک کړی دی تر څو سیمه ته بشری مرستې ورورسول شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سوریه څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د سوریه نظارتي ډله وایي چې هلیکوپټرو د شنبې په ورځ د حلب په مادي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو دوه بیلري بمونه غورځولي دي او لږ تر لږه 30 کسه وژلي دي. د کولمبیا د فارک د یاخي ډلې قومندانانو خپلو قواوو ته امر کړی دی چې د حکومت سره د دایمي تړون په لړ کې د اوربند اعلان کړي. د دواړو خواوو ترمنځ به راتلونکي میاشت یعنې د سپتمبر په میاشت کې د سولې رسمي موافقه لاسلیک سي او په دې سره به د دواړو خواوو ترمنځ د نیمې پیړۍ جګړه چې په نړۍ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ختمه سي. د فارک ډلې مشر رادریګو لندنو داسې وویل: موږ د حکومت عسکرو سمندري ځواکونو د هوایي ځواک پیلوټانو او د امنیت او استخباراتو سازمانونو ته خپل واضح او معین تعهد او نیت په ډاګه کوو چې غواړو بیا پخلاینه وکړو. سیالۍ او کرکې باید تر شا پرېږدو. نن موږ تر بل هر وخت زیات په دې خفه یو چې په دې جګړه کې زیات شمېر مرګونه وسول او خلکو زیات دردونه وګالل. نن تر بل هر وخت زیات موږ غواړو چې خپل خلک د وطنوالو په څیر په غېږ کې ونیسو او د یوې نوې کولمبیا دپاره کار وکړو. جګړه ختمه سوه، اوس به موږ د خویندو او ورونو په څیر ژوند کوو. دغه موافقه به د فارک او حکومت ترمنځ د نیمې پیړۍ شخړه چې پکې 220,000 کسان وژل سول او شاوخوا 5 میلیونه نور بې کوره سول پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د برازیل منفکسوي ولسمشر دلما روزیف نن د دوشنبې په ورځ د هیواد د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي چې د هغې د استیضا بهیر پر مخ بیایي. د میرمن روزیف محاکمه روانه ده او پرې
تور دی چې د حکومت د فدرالي بودیجې په مصرف کې قوانین تر پښو لاندې کړي دي. څارنوالانو تېرونې د هغې پر ضد مقدمه درج کړه او هغه یې په دې تورنه کړه چې په برازیل کې چې د لاتینې امریکا تر ټولو غټ اقتصاد لرونکي هیواد دی، د اقتصادي رکود مسؤوله ده. چارواکو چې نوی غوښتل نوم یې ذکر سي، خبریالانو ته وویل چې میرمن روزه به نن خپل په دفاع کې یوه قوي وینا وکړي چې ټول ژوند یې د ولسواکۍ دپاره مبارزه کړې ده. میرمن روزف چې د برازیل لومړۍ ښځینه ولسمشره ده، پر ځان باندې یې لګېدلي تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یې د مخالفینو توطیه ده چې غواړي د هغې حکومت نسکور کړي او د هیواد ولسواکۍ ته ضربه وارده کړي. او وروستی خبر دا چې شپږ ساینس پوهان د هوایی په ایالت کې مارس یا مریخ ته د تګ یو کال تمرین په بریالیتوب سره بشپړ کړي. شپږ سورو کسانو په یوې مصنوعي سیارې کې د یوه کال دپاره په انزوا کې ژوند وکړي. یوازې د فضاناوردانو په جامو کې د مصنوعي سیارې څخه د باندې راوتلی سوای. پرون د یکشنبې په ورځ دغه تمرین یا سیمولیشن پای ته ورسېد. دې شپږو کسانو له ډلې سپیرین ویرسکس چې د فرانسې دی وویل چې تمرین وښوده چې مریخ ته ماموریت امکان لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. حکومتي چارواکي وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. همدارنګه د همدې موضوع په خاطر د دفاع، قبایلو او سرحدونو چارو وزیران نن پکتیا ته تللي وو. ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
د پکتیا چارواکي وایي د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیول او د طالبانو ځپلو په مخه یې دغه پوځي عملیات نن سهار 9 بجې د ناټو قاطع ماموریت د هوایي ځواکونو په ملاتړ پیل کړی دی. د ولی ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل چې د نن ورځې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. هغه زیاته کړه په دغو بریدونو کې ځینې هغه حکومتي موټرې هم په نښه شوي چې درې ورځې مخکې د جانخیل ولسوالۍ له سقوط وروسته طالبانو ته په لاس ورغلې دي.
هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. هوایي ملتیا بهرني ځواکونه کوي او همدارنګه افغان ځواکونه ځمکني عملیات ترسره کوي. په دې عملیاتو کښې د جانخیلو په رشپېجي سیمه کښې او همداراز د زمبر سیمه کښې د خوست مربوط د صوباخي ولسوالۍ جانخیلو ولسوالۍ نه په لاره وو د وتو په حال کښې وسلوال 10 تنه وژل شوي، 15 ټپیان دي.
اتل همدارنګه وویل چې د افغانستان د دفاع، سرحدونه او قبایلو چارو وزیران هر یو عبدالله حبیبی او ګلاب منګل نن سمکنۍ ولسوالۍ ته تللي وو چې وکولی شي په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کنټرول په مخه کوټلي ګامونه واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل په دې نظر دی چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو شمیر ته په کتو سره د هغوی ځپل پرته له پراخو عملیاتو حکومت له نورو جدي ننګونو سره مخ کولی شي.
نیم ساعت لپاره هلته ماسیرا ماته شول، زخمیان مړي را انتقال کړل، ولې ولسوالۍ بېرته ځای په ځای پرېښودل. پکار دا ده چې ولسوالۍ دپاره ښه قوي تدابیر باید ونیول شي، په لوړه کچه ځواکونه باید ځای په ځای شي، د ضرورت په وخت باید هوایي ځواکونه ورسره کومک وکړی شي، نو بیا کیدای شي ولسوالۍ ونیسي.
په همدې حال کې لسګونه کسان د سمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې دې ته انتظار باسي چې د جانخیلو په جګړه کې د وژل شوو سرتېرو مړي ترلاسه او خپلو کورونو ته انتقال کړي. که څه هم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې د وژل شوو امنیتي ځواکونو کره شمېر نه دی روښانه شوی، خو د ولي وین نقیب اتل وایي د 28 سرتېرو مړي طالبانو ته ورپاتې شوي، مګر زیاتوي چې خپلو کورنیو ته یې د سپارلو لپاره هڅې پیل شوي دي. په عین وخت کې د جانخیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په یاده جګړه کې تر 160 زیات وسلوال چې بهرني جنګیالي هم پکې شامل دي وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. تر اوسه طالب وسلوالو خپل لوري ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، مګر د دغې ډلې یو تن ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې کابو د 500 حکومتي سرتېرو مړي د جګړې په ډګر کې ورپاتې شوي او دا مهال له دوی سره دي.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خپرونو کې برخه واخلئ، زموږ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3136، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01.
د کندز په جګړو کې خصوصي سوداګری سکتور ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. ګلرحیم نیازمن رپورټ په همدې اکله په ګډه اورو.
د قندز په تیرې وکلنه جګړه کې د دولت مخالف وسلوالو لوی عمل منفعه پروژې او ځایونه ویجړ کړي دي. په دغه موده کې د قلیزاله وختې پیټرمنز د چاردری پر سین جوړ شوی پل، د علیاباد چاردری ترمنز نوې جوړ شوی پل او د الچین په سیمه کې 300 متره اوږد پل له جګړو وروسته د دولت مخالف وسلوالو په بمونو والو زول او یا هم په غازو اره کړي دي. د قندز د سوداګریزو خونو مسؤلین وایي له هغه وخت چې په قندز کې جګړه پیل شوه د خصوصي سېکټر پر کاروباري منفي اغیز کړي او هغه سوداګر چې د قندز د تیر کال سقوط رئیس پاتې وو د هغوی سرمایه هم زیانمنی شوې دي. د قندز د سوداګریزو خونو مسؤل مسعود وحدت وایي چې د الچین پله لالو زول وروسته د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوخته. په سلګونو باروډون کې موټرې په شیرخان بندر کې بار ولاړې دي او کېدای شي سوداګریز توکي خراب شي.
اگر ولایت کندز متضرر میشي تقریبا یک ضربه بزرگ بر پایکر اقتصاد تمام افغانستان است.
که قندز ته مالی زیان اوړي د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کوي. مرکزی دولت باید دغه لارې د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره امنیت ټینګ کړي. دغه جګړو د قندز پر اقتصاد منفی اغیز کړي. مسعود وحدت زیاتوي چې قندز کې ټولې فابریکې د خار شمال لور ته فعالیت کوي او په تیرې یو میاشت کې د جګړو مرکز هم دغه سیمه ده چې فابریکې پکې آباد دي.
تاسو گرفتنې فابریکې کاغذ تشناب درمی مسیر بودیم، همچنین فابریکې جوسی وطنی درمی مسیر واقع است. فابریکې تولید دستمال
د کاغذ فابریکا د جګړو لامل وسوځیده، د جوسو فابریکا، د صابون جوړولو فابریکا، د کاغذي دستمالونو فابریکا، د پلاستیک جوړولو فابریکا او نور لوی واړه شرکتونه په دغه سیمه کې فعالیت کوي. د دغه جګړو لامل په قندوز کې هر ډول اقتصادي فعالیت او ټول تجارتي کارونه په ټپه ولاړ دي. د الچین پله باندې هغه سوداګریز کاروانونه تیرېدل چې له منځنۍ آسیا څخه تجارتي مالونه واردول او یا یې صادرول. د قندوز والی اسدالله مرخیل څو ورځې وړاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د الچین پله په اړه وویل چې زر تر زره به یې ورغوي.
هغه کوم ورانه چې د الچین په پله کې راغلی هغه به ان شاء الله رحمان زر تر زره جوړ سي او د درنو وسایتو لپاره شاید ممکن په درې څلور ورځو کې د دې امکان پیدا شي چې هغه هم له دې لارې نه عبور او مرور وکولای شي.
د قندوز یو تن سوداګر چې له تاجکستان څخه سیمنټ واردول وایي چې په دې وروستیو کې د سوداګرو په منځنۍ آسیا ته اوخته دي.
از دولت خو تقاضای مو اینمی است کې ټول ادمي هان قریب باید جوړ وکړي.
له دولت څخه مغوښتنه داده چې د الچین پل زر تر زره جوړ کړي چې د دوی د سوداګرۍ لپاره خنډ نشي. د یادولو وړ ده چې په تیر میاشت کې د شیرخان بندر لاري خصوصي سېکټر تقریبا 40 میلیون افغانۍ عاید درلود، خو دغه پل لړنګېدو وروسته د سیمې سوداګري له ستونزو سره مخ شوې ده. شمال ختیځو ولایتونو ته په لویه پیمانه پاکستانی سیمنټ راوړل کېدل، خو د ترخم له جګړې وروسته د سوداګرو پام وطني تولیدي سیمنټ او تاجکي سیمنټ ته اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو په وسلوالو طالبانو بریدونه او بمباری کړي او د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبرې ورکړې. په همدې حال کې د ملي امنیت ادارې د ځانګړو عملیاتو په مهال هغه استرالیایي میرمنه خوشی کړې چې څلور میاشتې وړاندې له جلال آباد ښار نه تښتول شوې وه. په موقعی د زبیح الله غازی رپورټ ده.
حکومتي چارواکو ویلي چې ځواکونو یې چربانګ مهال د چپلیار ولسوالۍ په سپین جومات، څیرې او شینکن د سیمو کې د طالبانو ډلګۍ په نښه کړي چې د هوایي او ځمکنو بریدونو په پایله کې لږ تر لږه شپږ اویا طالب وسلوال وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي په وژل شوو کې یو شمېر قومندانان دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې اتاویا وسلوال طالبان وژل شوي چې مهم کسان پکې هم شامل دي او ودیش نور ټپن شوي دي. د دې څخه یو ډېر شمېر وسلې او مهمات هم په شام کې امنیتي منصوبینو ته په لاس ورغلي دي. کوم معلومات د موسر شریف شوي دي امنیتي منصوبینو ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی.
خو وسلوالو طالبانو د حکومت دغه خبره رد کړې او وایي د چپلیار په جګړه کې دیارلس افغان او بهرني سرتیري وژلي او و نورې زخمیان کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په جګړه کې 15 طالب ملګري وژل شوي دي. سیمایز وسیدون کې وایي د تازه بمباری او مخامخ جګړې په ترڅ کې وسلوال طالبان سخت ځپل شوي، خو په دې اړه لویر ډیر معلومات نه ورکي. یو ځای وګړه چې د نوم او غږ خبرول نه غواړي امریکا غږ ته ویل ډیره مرګ ژوبله په یو جماعت کې د شوي بمبارۍ له امله اوښتي ده، ځکه طالبانو دغلته د یوې غونډې په تنظیمولو لګیا و. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری وایي په عملیاتو کې ملکیان بچ دي، خو یو جماعت پکې نږدې ړنګ شوی دی.
د دې جماعت شهید کېدل عمده وجه همدا دی او لامل یې دا دی د مخالفینو ځان د جماعت پټ کړی او هوایي ځواک د عملیات په وخت کې دا جماعت هم ضرر یا صدمه ورته رسېدلی. نور ملکیانو ته، عام خلکو ته، ماشومانو ته یا نور بېګناه خلکو ته پکې ضرر یا تاوان نه دی رسېدلی.
چپلیار یوله هغه ولسوالۍ ده چې په ډیرو سیمو یې وسلوال طالبان حاکم دي. همدلته په ننګرهار کې حکومتي چارواکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د هغه استرلیایي ښځې د خوشې کېدو خبره هم ورکړې چې له یوې بهرنۍ ادارې کارکوونکي وه او څلور میاشتې وړاندې له جلال آباد ښاره وسلوالو تښتولې وه. میرمن کارین جین ویلسن د ډاکار په نوم له افغانانو سره د مرستې په یوه بهرنۍ موسسه کې د ګلدوزۍ د برخې مسؤله وه. د ننګرهار د والی ویانه ته الله خوګیاڼې وایي دغه میرمن تیر شپه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشې شوي او د تښتونې په شکې څلور کسان نیول شوي دي.
تیر شپه د تښتون کول منګولو خوشې شوي ده. د دې قضیې په تړاو څو کسان هم نیول شوي، له هغوی پوښتنې راباندې تر څو روښانه شي چې د تښتونې هدف څه و. بل هیڅ ډول معاملګری په دې موضوع کې نه ده شوې او د امنیتي مسؤلینو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه سره
دا شپېته کلنه میرمن د تیری غوی میاشتې په نهمه ورځ وسلوالو د جلال آباد ښار په څلورمه حوزه کې خپل دفتر وتښتوله. د ډاکار موسسه د نږدې دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان په دننه او بهر کې افغانانو ته مرستې برابروي. دغه موسسه د نورو مرستو سربیره په کلیوالو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند ښه کېدو لپاره د ګلدوزۍ یو پروګرام هم په مخ بیایي چې میرمن ویلسن د دې پروګرام مسؤوله وه. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کولمبیا د انقلابي ځواکونو یا فارق قمندانانو په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګېدو په شرط له دولت سره د اوربند موافقه وکړه تر څو په دې هیواد کې یوه د نړۍ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
فارک د هغه وسلوالې مخالفې ډلې نوم دی چې د کولمبیا د حکومت پر خلاف د تیرو 25 کلونو راهیسې مسلحانه جګړه کوله. د دې ډلې مشر رودریګو لندنو د خپلو پلویانو څخه وغوښتل چې په یوه روښانه دریځ د دولت سره سوله کوي.
د هیواد ټولو سرتیرو، سمندري ځواکونو، د هوایي ځواکونو پیلوټانو، پولیسو او د دولت ټولو استخباراتي او امنیتي سازمانونو موږ په زغرده د سولې او بیا په خلاینې لپاره خپل دریځ څرګندوو. دښمني او کینه باید شاته پرېږدو. نن وینو چې د جګړې له امله تر بل هر وخت مو ډېره مرګ ژوبله او درد ولیدو. نن تر بل هر وخت د هیوادوالو په حیث باید د یوې نوې کولمبیا لپاره په ګډه کار وکړو. جګړه ختمه شوه او موږ لکه د ورونو او خویندو په څیر ژوند کوو.
د سولې دغه موافقه تیرونی د کیوبا په هوانا کې له څلور کلونو خبرو او مذاکرات وروسته وشوه او له مخې د حکومت او مارکسیستو یاغیانو ترمنځ د تیرو 25 کلونو روانه جګړه پای ته ورسیده. په دې جګړه کې تر 220,000 زیات خلک مړه شوي او تر 5 میلیونه نور د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د دې موافقې له مخې دا یاغیان باید په شپږو میاشتو کې خپلې وسلې تسلیم کړي او په مقابل کې په قانوني سیاسي پروسه کې ګډون وکړي. په دې کې به د کانګرس لس څوکۍ یعنی 55 مجلس او 55 جرګه کې د فارک ډلې استازو ته ځانګړي شي. د کولمبیا جمهور رئیس ایوان مانی ولوایي اردو به هم د یاغیانو پر ضد خپلې وسلې نه کاروي او دا کار به سر لنن دوشنبه څخه پیل شي. د کولمبیا پخوانی جمهور رئیس الویرو اوربی د جمعې په ورځ د دې موافقې سره سخت مخالفت څرګند کړ.
هیڅوک د سولې سره مخالفت نشي کولای، ځکه اساسي قانون چاته د دې کار اجازه نه ورکوي. زما په شان د کولمبیا ډېر خلک د مدني مقاومت له لارې د ریفرندم مخالف دي او پرته له دې چې ازادۍ له خطر سره مخامخ شي موږ پر باثبات سولې ټینګار کوو.
د سولې د دې موافقې عملي کېدل پر رای ورکوونکو پورې اړه لري. د فارک ډلې سره د حکومت په دې موافقې بعد راتلونکي اکتوبر میاشتې په دریمه یو ریفرندم هم جوړ شي.
د واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
د هوا ککړتیا کپ کور کې د نن یا بیرون د خلکو لپاره د امیر وختیا په برخه کې وغټه سنځه ده. ډاکټران وایي چې کچیرته په کور کې د نن هوا ککړی د انسان لپاره خطر زیاتی، ځکه چې د کور د مختلف شیانو نه کیمیاوي مواد خارجيږي او بیا موږ هغه تنفس کوو. خو په یوې نوې څیړنې کې دا ثابته شوې ده چې کچیرته په کور کې دننه نباتات موجودی د هوا ککړتیا مخه نیولی شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې جیسکا برمن په رپورټ کې اوري.
د نباتاتو نه بغیر انسانان ژوند نشي کولای، ځکه چې هغوی هغه کاربن ډای اکساید جذبوي چې د انسان د وجود نه راوځي، او په بدل کې نباتات اکسیجن خارجوي او موږ یې تنفس کوو. د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د اوسیګو په پوهنتون کې څیړونکی ودود نیری وای چې انسانان په دې خاطر نباتاتو ته ضرورت لري چې د هغوی نه خارج شوی اکسیجن اخلي.
Each of us breathe over 3000 gallons of air every day. And also we can't go without.
هر انسان په اوسط ډول هر ورځ د 3000 ګلانو په شاوخوا کې هوا تنفس کوي، او د 3 دقیقو نه زیات به سا اخستلو سړی ژوندۍ نه پات کیږي. دا په دې معنی چې د هوا پاکوالی او ککړتیا د انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او موږ د سا اخیستو لپاره پاکې هوا ته بیخي ډیر اړتیا لرو. ساينس پوهان او ډاکټران وایي چې په کور کې دننه د هوا ککړتیا چې کیمیاوي موادو له وجې پیدا کیږي د بیرون د هوا نه 3 یا 15 چنده زیاته خرابوي. په ساينسي لحاظ کوم کیمیاوي مواد چې په کور کې پیدا کیږي د بدلیدونکو عضوي مرکباتو په نامه یادیږي. په دې مرکباتو کې بنزین او فارمل ډیهایډ شامل دي چې په انسانانو کې د سرطان د ناروغۍ سبب هم کیږي. دغه مرکبات د کور د رنګ، فرش، قالینو، فرنیچر، د چاپ ماشین یا پرنټر او ذخیره شوو پټرول نه پیدا کیږي. په کور کې د هوا د ککړتیا له وجې ګنګسیات، سالنډي او ډول ډول حساسیتونه پیدا کیږي. په اننوي توګه خلک د خپل کورونو نه ککړه هوا د فلټرونو د لارې بهر ته باسي، او د بیرون تازه هوا د همدې فلټرونو د لارې د کور دننه راځي. خغله نیری وای چې دغه فلټرونه په برق چلیږي، لګښت هم زیاتی او هر څوګي نشي اخیستای. موږ په دې فکر وکړو چې د کورنا د ککړې هوا د استلو لپاره باید یو داسې لار پیدا کړو چې هم ارزانه وي او هم اسانه وي. څېړونکو معلومه کړې چې یو تر ټولو غوره او اسانه لار دا ده چې په کور کې دننه نباتات وساتل شي. دغه نباتات کاربن ډای اکساید او نور مضر غازونه په کور کې جذبوي. په دې خاطر چې څوړونکې معلومه کی کوم بوټي په کور کې دننه موزر غازونه ښه جذبولی شي، هغه 15 ډوله بیلابیل بوټي په یو کور کې کېخدل. په دې کور کې 8 ډوله بدلیدونکو عضوي مرکبات یا کیمیاوي مواد لیدل کېدل، او هغه غوښتل معلومه کی چې کوم بوټي کوم مواد ښه جذبولی شي. څوړونکې ودود نیری وای چې دا سی بوټي هم هغه تشخیص کړل چې په یو وخت کې 2 ډوله مرکبات او کیمیاوي مواد جذبول، او ځینې بوټي بیا داسې و چې یوازې یو ډول مرکبې جذباوه.
وی وود ریکمند دټ انستید اف هاوینګ وان پلانټس 5 اف وان پلانټس وی چوز وان اف
مونږ هم دې خاطر دا وړاندیز کوو چې د یو بوټي پر ځای د 2 ډوله بوټي په کور کې وساتل شي، ځکه چې هر بوټي د هوا د پاکولو لپاره مختلف موزر مواد جذبوي. دا سید هم نکېږي چې 15 یو ډول بوټي دې وساتل شي. د امریکا د هوایي فضا یا ناسا ادارې په 1904 تیا میلادي کال کې په دې کار کوي چې په فضا کې د هوا د پاکوالي لپاره د بوټنه کار وکړي. ودود نیری وای چې همدې کار هغه هم وهڅاوه چې په کورونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په بوټو تحقیق وکړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی څه ډول دی؟ ادارې د مسولیت لمخې خلکو سره د اطلاعاتو په شریکولو کې څه ډول چلند کوي؟ ستاسې هیله د اطلاع د حصول په برخه کې له اداراتو نه څه ده؟ قدرمنو اوریدونکو، د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام د خپرونې د بحث موضوع همدا ده. تاسو هم د خپرونې د اساسي جز په توګه په خپلې خپرونه کې برخه واخلئ. د اطلاع په رسولو او حصول کې څه هیله لرئ؟ کېدای شي خپل نظر، هیله او همدارنګه پوښتنې که لرئ په خپرونه کې مطرح کړئ. نو د نن ماخام د بحث په موضوع تاسو فکر وکړئ، پښتنه مرا غونډې کوي. د نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د لپاره راټول کړي مطالب هم دا و چې خبرو شو. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په ټولنډو شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. دا خی اوریدل مه هیروئ. اورپسې بیا د خبرو اترو گفتوشنو خبرونه اورئ. تر بیا، علامه.